په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په خبري غړی کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایز موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له ملیه امیرزاده اورو.
ستړي مشي اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې د هیواد د استخباراتي ادارې نوی مشر ټاکلو اختیار له وزیر اعظم سره دی. جمعیت علما اسلام فی ګوندوای د اکتوبر پس ولسمه په پیښور کې کیدونکو غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف مشرانو ته بلنه ورکړې او اروپایي اتحادیه د افغانستان او گاونډو لپاره د تقریبا 1 بلین یورو د مرستې اعلان کړی. د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې د هیواد د استخباراتي ادارې مشر ټاکلو اختیار له وزیر اعظم سره دی. پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډې وروسته چودري خبريالانو ته ویل چې وزیر اعظم او د پوز مشر دوستانه او د همکارۍ تعلقات لري او داسې سګام به پورته نه کړي چې ورسره د کوم فریق عزت یا وقار ته تاوان ورسیږي. نوموړي زیاته کړه
دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ
د دوانو لیو بل سره ډیر نږدې تعلق او رابطه ده او د آی ایس آی د نوی مشر د تکرر لپاره چې کومه قانوني طریقه ده پر هغه به عمل کیږي. پر هغه باندې هم د دوانو اتفاقی رائے ده. پاغه کې اختیار له وزیر اعظم سره دی. د پوځ اړیکو ادارې د اکتوبر په شپږمه په یو اعلامیه کې ویلي چې لیوټیننټ جنرل ندیم احمد انجم د ایس آی نوی مشر ټاکل شوی. ایس پی آر د دې هیواد د استخباراتي ادارې د پخواني مشر لیوټیننټ جنرل فیض حمید د تبادلې او داغه د پېښور کور کمانډر د جوړېدو اعلان هم کړی، خو په دې اړه د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره رسمي اعلامیه نه و خبره شوې. په پاکستان کې پښتانه ملتپاله ګوندونه وایي چې وزیر اعظم عمران خان دې پر هغه بیان بخنه وغواړي چې طالبان یې د پښتنو تحریک بللې. د کمی اسمبلی غړي محسن داوړ په ټویټر باندې ویلي چې عمران خان پښتانه له ترګرو سره پرتل کړي، نو ځکه په اسمبلی کې یو قرارداد جمع کړي چې هغه دې په دې خبره معافي وغواړي. په انحال کې مزدور کسان پارټي پرون د عمران خان د سرګندونو خلاف په پیښور کې مظاهره کړې او ویلي دي چې په ټول هیواد کې به احتجاج کوي. عمران خان د اکتوبر په 11 د لندن میشتې رسنۍ میډل ایسټ آی سره په یو مرکه کې ویلي چې تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله د افغان پولې را په دیخوا په پاکستان کې میش پښتانه دي او د پښتنو یو تحریک دی. په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي اقبال افریدي مشال ریډیو ته ویل چې د وزیر اعظم د خبرو هدف بالکل دا نه دی، بلکې مخالفین یې دغه خبرو ته بل رنګ ورکول غواړي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند د اکتوبر پس 14 په پیښور کې مفتی محمود کانفرنس کوي. د ګوند ویان عبدالجلیل جان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دوی د ګوند تر سوري لاندې کیدونکو جلسې ته د حکومت خلاف اپوزیشن ګوندونو تحریک پی ډی ایم مشرانو ته هم بلنه ورکړل شوې. بلخوا اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پی ډی ایم هم اعلان کړی چې د اکتوبر په 14 په فیصل آباد کې او د اکتوبر په 1 په ډیرا غازی خان کې جلسه کوي. په پاکستان جمهوري تحریک کې شامل ګوندونه پر حکومت تور لګوي چې په درغلوي د 2013 انتخابات ګټلی خو حکومت دغه تورونه ردوي. اروپایي اتحادیه د افغانستان او گاونډو لپاره د شاوخوا 1 بلین یورو د مرستې اعلان کړی. دا اعلان پر داسې مهال وشو چې طالبانو په قطر کې د اروپایي اتحادیه له چارواکو سره خپل لومړنی نیغ په نیغه ملاقات وکړ. د مرستې مقصد په هغه هیواد کې د بشري ناورین مخنیوي هڅه کول دي. د اکتوبر په 12 د جیشل هیوادونو په یو آنلاین سرمشریزه کې د افغانستان د بشري مرستو په ضرورت، امنیتي اندېښنو او په افغانستان کې د هغو ګیرو پاتو افغانانو چې له نړیوالو ائتلافیانو سره کار کوو د خوندي ستلو پاړه خبرې وشوې. په سرمشیزه کې اضافي 1.5 میلیون یورو د افغانستان او گاونډو لپاره د عاجلو بشري مرستو په مد کې اعلان شوې. او د اسرائیل او متحده عرب اماراتو لوړپوړي ډیپلوماټان نن په واشنگتن کې درې اړخیزه خبرې اترې پیلوي. دا خبرې پر داسې مهال کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اداره هغه نو وخت پر مخ بوتلل غواړي چې د پخوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ تر صدارت لاندې پیل شوی. دا غو کوششونو مقصد د اسرائیل او خلیجی هیوادونو ترمنځ اړیکې عادي حالت ته راوستل وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د خپلو اسرائیلي او د متحده عرب اماراتو سیالانو یائیر لاپید او شیخ عبدالله بن زاید د نهیان سره جلا جلا ملاقاتونه کوي. تمه کیږي چې د خبرو په ایجنډا کې د ایران موضوع په سر کې وي. دا غسیدی چې په سر یې تیر کال د ابراهیم موافقې لاندې اسرائیل او خلیجی هیوادونه یو بل ته نږدې شول او نږدې اړیکې جوړې کړې. دا غتړون په نتیجه کې متحده عرب امارات، بحرین او مراکش هغه لومړني عرب هیوادونه شول چې لسګونه کاله پس یې له اسرائیلو سره تعلقات عادي کړل. دا د مشال ریډیو خبرونه.
مشال رادیو خبرونه مول ملیه امیرزاده باوریدل پروانه خبرونه کې اردوونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم د اکتوبر پر یو لسمه له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان او طالبانو تحریک له پښتنو جوړ دی. پښتنو ملت پالو سیاستوالو د نوموړي د بیان ته سخت غبرګون ښولی او دا یې خطرناک بللی دی. د اورګزو د ماموزو قبیلی خلک نن په دریم ورځ هم د پیښور پریس کلب مخې ته د خپلې سیمې د امن د غوښتنې پوره کېدو لپاره په احتجاج دي. دوی وایي که غوښتنې ونه منل شوه نو خپل احتجاج به اسلام آباد ته وغځوي.
دغه خبرې امکان دي چې اسلام آباد لپاره تیاری وکړو د ټولو قبایلو ته وګورو چې اوس را پاسې زموږ د ورګزي مسله ده. سبا تاسو اسلام کېدی شي
او جمعیت علماء اسلام فی سبا په پیښور کې مفتی محمود کانفرنس کوي چې وایي د اپوزیشن ګوندونو مشران به هم ورزی او ویناوي وکوي. یو څنډن کې وایي اپوزیشن د حکومت او پوز ترمنځ له ناندریو ګټه اخیستل غواړي.
د حکومت او د ادارو ترمنځ چې دا کومه معاملې روان دي نو دی هم د اپوزیشن زړه اوچت کړي دي چې کېدی شي زر انتخابات وشي.
میله د مشال رادیو سره ووسی. اولنې موضوع ته راځو. د پاکستان په پاکستان کې پښتانه کم پرسته ګوندونه او سازمانونه د وزیر اعظم عمران خان د خبري خپه کړي چې د اکتوبر پر 11 مې له بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې وویل پاکستانی طالبان له پښتنو جوړ یو تحریک ته پښتنو ملت پالو له وزیر اعظم غوښتي چې د خپل د خبرې له عمله بخنه وغواړي. دوی وایي د عمران خان د څرګندونې پښتانه نړۍ ته د ترهګرو په توګه ورپېژني. د وزیر اعظم د دې څرګندونو پر ضد مزدور کسان پاټای پرون په پیښور کې مظاهره وکړه. پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي په پام کې لري چې دوی هم ژر مظاهره وکړي. عوامي نېشنل ګوند د وزیر اعظم د بیان ته سخت غبرګون ښولې. بلخوا د حکومتي ګوند یو غړي مشاله دوی ته ویلي د وزیر اعظم له خبرو ناسم مطلب اخیستل شوی دی. تفصیل د اسرار العالم محمد پر رپورټ کې.
طالبان از پښتون موومنت
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دی چې وايي تاریخ طالبان پاکستان د پښتنو تحریک ته د نوموړي د خبرو پښتانه قام پرسته خپه کړي او غوښتنه کوي چې وزیر اعظم دې پر دې خبره بخنه غواړي. د ملي جمهوریت غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ په ټوئیټر لیکلی چې پاکستان وزیر اعظم یو وار بیا پښتانه ترهګر یاد کړي او د هغو لکونو پښتنو په زخمونو یې مال گاچول چې طالبانو په ترهګری کې یې خپلوان وژل شوی. محسن زیاتوي چې په اسمبلی کې یې قرارداد اهم جمع کړی چې پښتنو ته په طالبانو ویلو او له ترهګرو سره یې په موازنه کولو دی عمران خان معافي غواړي. د پاکستان مزدور کسان پارټۍ هم د عمران خان د یادو څرګندونو خلاف په 12 اکتوبر په پیښور کې مظاهره ترسره کړه. وایي دا ډول مظاهرې به په ټول ملک کې کوي. د دې ګوند خبر پښتونخوا مشر شکیل واحد الله وایي د مظاهرو هدف یې نړۍ ته دا ښودل دي چې پښتانه ترهګر نه دي بلکې د ترهګرۍ ښکار دي. نوموړي په 12 اکتوبر مشال ډو تو ویل د ترګری له کبله لکون پښتنو ته مرګ جوړ واوړی دا کورونا سکونونه اسپیټالونو بازارونو جړنګ شول او اوس د هیواد مشران تحریک طالبان پاکستان ته د پښتنو تحریک په ویلو سره په پښتنو د ترګری ټاپه لګول غواړي. داروسل حقوله چې په 11 اکتوبر خبري شوی د لندن میشتا میډل ایست آی رسنۍ په مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې تحریک طالبان پاکستان وسله والے ډله د پاکستان غاړې ته له افغان پولیس سره جون کون کې پښتانه دي.
تحریک طالبان پاکستان څوک دي؟ ٹی ٹی پی پاکستان غاړې ته په پوله پرتا پښتانه دي. طالبان د پښتنو تحریک دی. په افغانستان کې له 50% تر 50% پورې پښتانه دي. خودي غاړې ته په پاکستان کې بیا د دغه دوه چنده پښتانه دي. نو چې کله امریکای په افغانستان کې د طالبانو حکومت ختم کړ نو د دې غاړې د پښتنو مکمل همدردیانې د طالبانو سره وي. دا همدردیانې د مذهبي نظریه نه بلکې د پښتون قام پرستۍ لوجوي. نو چې کله موږ د ترهګرۍ ضد جنگ کې د امریکا ملګری شو نو دوی د پاکستان خلاف بریدونه پیل کړل او ځانته یې پاکستانی طالبان ویل شروع کړل.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي نیټه یې نه ده ټاکلې، خو ډېر زر به د وزیر اعظم عمران خان د یادو څرګندونو خلاف مظاهرې پیل کړي. د غورځنګ یو مخکښ علمزی مسید په 12 اکتوبر مشالې ډوته وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر رول تر نیوکو وروسته عمران خان هڅه کوي چې له نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې په دروغ ثابته کړي چې په کابل کې د امریکا ملاتړي حکومت په ختمولو کې پاکستان نه بلکې د هیواد پښتنو له افغان طالبانو سره ملاتړ کړی دی. د پښتون قوم پرست ګوند عوامي نیشنل پارټي مرکزی ویاند زید خان په 12 اکتوبر له مشالو سره په خبرو کې بیا ویل ک عمران خان وایي چې تریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک ته نو په 14 او بریدونو کې د زرګونه پښتنو د وجلو ذمواري ولې یادې ډلې اخیستي. نوموړی وایي طالبان د پښتنو قوم پرستو خلاف دي او د دوی د ګوند سلګونه غړي یې وجلی دي. بل خود حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف د خامی سملې غړي اقبال افریدی په 12 اکتوبر مشالې ډوته ویل چې د عمران خان د خبرو هدف کله هم دا نه وی چې نړۍ ته پښتانه د ترګرو په جامه کې وړاندې کړي. دا وایي د عمران خان مخالفین د نوموړي خبرې بغیر له سیاق او سباق وړاندې کوي چې دارنګ پښتانه گمراه کړي.
د پښتانو د غیرت او د پښتو او د مننې او د هغوی د درسته خلن عمران خان په خپل کتاب کې ذکر کړی دی چې په هغه کې د غیرتمند قبایل په نوم باندې مشهور دي. لکه دا
لکه لنه چې افغان طالبانو په 15 اگست کابل نیولې، نو له هغه وروسته په سپتمبر میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له سی این این سره په مرکه کې او بیا وروسته د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په خپل وینا کې ویل چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو له طالبانو سره همدردي لري او اوس یې ویلي چې تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک دی. دا ډله چې اوس یې مشري نورولی مسعود کوي د پاکستان حکومت پر ضد جنګیږي. د دوی په فکر د حکومت د غربي نړۍ په خواخوا کارونه کوي. په 2001 کال کې بیت الله مسعود د دې ډلې بنیاد کې خود
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
او د خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
د خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
په پیښور کې د اورګزو د ماموزو قبیلې احتجاج نن پر دریم ورځ هم دوام لري. هغوی د پرس کلب ودانۍ مخې ته ناست دي او له حکومت غواړي په سیمه کې د دفي وژنو درولو ډاډ ورکړي. دوی د صحت او تعلیم په برخو کې د خدماتو ترڅنګ د ژوند نور بنیادي اسانتیاو غوښتنې هم کوي. په صوبایي سملا کې د اورګزو یو استازي په احتجاج ناستو خلکو ته ډاډ ورکړي چې حکومت سره خبرې روانې دي او دا چې د هغوی مسلې به ژر حل شي. د طارق اورګزي رپورټ وو.
په پیښور کې د ماموزو لس لخوا د خپل غوښتنو په حق کې شروع شوی احتجاج لا هم جاری دی. احتجاج کوونکو د پریس کلب مخې ته د پیر له سهاره پر لت وهلې او غوښتنه کوي چې د دوی پر سیمه امن پر ځای کړل شي، هغلته پوځي عملیاتو پر وخت د ړنګ شو کورونو سروې دی وکړل شي، د صحت او تعلیم په شمول نور بنیادي سهولتونه دي ور برابر شي. د ماموزو قومي اتحاد یو مشر شیرولی اورګزی مشال لډیو ته د نهې په ماسپخین ویلي که حکومت غوښتنو ته پام ور نه کړو نو خپل احتجاج به اسلام آباد ته غزوی.
نو بیا به بل ورځ د خبرې امکان دی چې مشاورت نو وروسته مونږ اسلام آباد لپاره تیاری وکړو او مونږ یو د هلای عمل هم جوړ کړی دی چې مونږ د ټولو قبایلو ته وګورو چې اوس را پاسې چې زموږ د ورګزی مسله دی سبا تاسو اسلام کې دی.
دغه احتجاج ته یو شمېر مدني فعالان او سیاسي خلک هم ورغلي او هغلته د خپل تقریرونو پر مهال یاد غوښتنې ورپره کولو لپاره لا موضوع لس سره د ملاتړ و ناګانې کړي. عائشه ګلاله چې داغه په خبره د پاکستان تحریک انصاف ګلاله ډلې مشره دا ویلې دي که حکومت غواړي چې د ماموزو اولس په خپل سیمه په پرمنه طریقه سمبال شي نو په بیا آبادکاری کې به سنجیده او عملی ګامونه ورته اخستل وی. په احتجاج کې په صوبایي اسمبلی کې د حکمران جماعت غړی سید غازی غزن جمال هم شرکت کړی او هغه ته د خپل تقریر په مهال ماموزو لسته ویلی دي. دا مانی چې په ماموزو کې د نور علاقو په مقابل ډیر کم کار شوی، خو داسې نه ده چې د هر څه دوی کړی، بلکې په خپل وخت کې هغه ځای ته زیات درجی ورکړي. سید غازی غزن جمال زیات کړه په سیمه کې به سرکاري سکولونه لا جوړېدو سره د اوبو درې سکیمونه لاسامې ترغلجو پرې د روډ تعمیر او نهري نظام ور برابرولو منظوری ورکړي.
د هر اورځي په ما باندې حق دی، ان شاء الله زما اخیری وخت پورې هغه د پرمنډه تړې وای.
ماموزو د براو رغزو په حدودو کې راځي چې په 2010 کال د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات وشول او هغه وخت شاوخوا 10,000 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوې. د عملیاتو تر مکمل کېدو وروسته په 2013 کال کې حکومت د دې سیمې پر بې کوره شوي ولس غږ وکړو چې خپل کورونو ته ستانه شي، چې په دوی کې سنه څه شپږ سوه کورنۍ خپلو سیمو ته واپس شول، خو لوی شمېر کډوال لا هم د ملک په مختلفو سیمو کې میشتي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکی.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو دردونکو د جمعیت علماء اسلام فی ګوند د اکتوبر پر 14مه په پیښور کې د مفتی محمود کانفرنس په نوم یو جلسه کوي. دا ګوندوایي جلسې ته به په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل اپوزیشن ګوندونو مشران هم لاړ شي او ویناوې به ورته وکړي. ټاکل شوی پی ڈی ایم به روانه میاشت د هیواد په بېلابېلو لویو ښارونو کې نورې ولسی غونډې هم وکړي. د چارو شنونکي وایي په هیواد کې راغلي ګرانۍ او یو شمېر نورو سیاسي مسلو پی ڈی ایم یو وار بیا متحرک کړی او غواړي چې د خپلو جلسو له لارې پر حکومت فشار واچوي. خو د مرکزي حکومت وزیرانو په وروستیو کې ویلي چې دوی به خپل آئینی مدعا پوره کوي. له پیښوره د غلام غوث رپورټ.
د حکومت په ضد د پاکستان جمهوری تحریک لخوا د هلو زلو توندولو د اعلان سره سم یاد غورځنګ د اکتوبر په 14مه نیټه په فیصل آباد کې جلسه کوي او د دغې نه وړاندې د اکتوبر په 14مه نیټه په پیښور کې د جمعیت علماء اسلام لخوا رابلل شوی مفتی محمود کانفرنس ته هم په پاکستان جمهوری تحریک کې د شاملو ګوندونو مشران رابلل شوي دي. په دغه اړه د جمعیت علماء اسلام پی ویان عبدالجلیل جان د اکتوبر په 14مه نیټه مشال ریډیو ته وویل.
په 14م تاریخ باندې د رزاق چوک باندې مفتی محمود کانفرنس کېدونکې ده. دې کانفرنس کې به انشاء الله د مسلم لیگ مشر خاقان عباسی صاحب، د قومي وطن پارټي آفتاب شرفاو خان او محمود خان چغزئی او اویس نورانی، ساجد میر صاحب، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب او مولانا فضلمان صاحب مرادی. دا چونکہ خالصتاً د جمعیت علماء اسلام پلیٹ فارم لا دی کیږي او مستقبل کې چکم پروګرامونه شیډول ورکړي دا غته پی ڈی ایم دی.
د پاکستان جمهوری تحریک نه د پاکستان پیپلز ګوند او د عوامي نېشنل ګوند د وټلو رستو د یاد تحریک هلی ځلی تر ډیره حده متاثر شوی وي، خو اوس مهال سیړونکو په دې نظر دی چې په موجوده سیاسي حالاتو او د اقتصاد په برخه کې د حکومت د ناکامیو په وجه د حکومت په ضد د پاکستان جمهوری تحریک یو ځل بیا فعال کېدل شي. په دغه اړه د پښتني په جواب کې خبريال او سیړونکو محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل.
یو د میا شاباز شریف د اکټیو کېدل په پالیټکس کې اوسنه خبرو کې اغیله
وقتی کامیابی ملاوی دل دویم خبر دا چه دا حکومت او دا ادارو ترمنزا چه دا کم معاملی روانی دی نو دی هم دا اپوزیشن زلر اوچت کرده دی چه که دیشی چه دا راتون کی وقت که زر انتخابات اوشی نو که انتخابات نم کیگی نو دا دوی دا لاسا چه کم لوبا وطی و نو ابیاد دی لاس تراغا چه کم از کم دی تقریرونو که دو دری خبری خو کولی شی پا دی وقت که پا پاکستان که دا گرانه صورتحال دیر زیاد خراب دی
تاکل شوی وا چه دا اکتوبر پا یو لسما نیتا پا پی ڈی ایم کی دا شامل گوندونو دا سربراهانو پا کچا غوند پا اسلام آباد کی ترسره شوی وی خودغه مهم غونډه وزنډولې شو او د پاکستان جمهوریت تحریک لخوا ویل شوې دي چې د پی ډی ایم د مشرانو غونډه به اوس د اکتوبر په 13 نیټه ترسره کیږي او په دغه غونډه کې به د موجوده حالاتو په تناظر کې د حکومت په ضد تګلارې جوړیږي پاکستان جمهوریت تحریک په هیواد کې بیا د انتخاباتو کولو غوښتنه کوي خو موجوده حکومت د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ تورونه ردوي او وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت به خپل 15 کلنه آئینی موده پوره کوي
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي
په بلوچستان کې د حکومتي ګوند ناراض غړو لوري د اعلی وزیر پر ضد تحریک عدم اعتماد راوړلو ورسته په دې صوبه کې سیاسي ناکراری جوړه شوې د حکومتي ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ ځینو غړو ویلي چې اعلی وزیر باید روان بحراني حالت ختمولو په مخه د دې ګوند پارلماني غړو یو غونډه وبلي په یوه وخت کې د بلوچستان اسمبلی سیکرټري ویلي چې د قانون لمخې د اسمبلی غونډه د روان اکتوبر میاشت تر 19 منټه باید و بدل شي ځینې شننونکي امکان څرګندوي چې د اعلی وزیر پر ضد جمع شوې تحریک عدم اعتماد خای کامیاب شي ایوب ترین حال لري
و خبر کانفرنس په خپل وینا کې د سوبې په خواني اعلی وزیر جان محمد جمالی وویل چې د سیاسي اختلاف له امله په بلوچستان اسمبلی کې د بلوچستان عوامي ګوند غړي په دوو ډلو کې سره بشل شوی دی یو ډله د اعلی وزیر سره ولاړه ده او بلې ډلې د نوموړي په ضد تحریک عدم اعتماد و اسمبلی ته وړاندې کړې دي هغه زیاته کړه چې د بلوچستان عوامي پارټي د پارلماني غونډې د رابلنې څخه به ګټه داسي چې ټوله ناراضه غړي به نه هوازي پاغه کې ګډون وکړي بلکې دوی به خپل ګیله هم وړاندې کړي
مې پر جام صاحب کې پات جاوګا کې مهرباني کړکې
جان محمد جمالی وای چې ز خپل د جام کمال خان سره وینم او داغه څخه غوښتنه کوم چې د پارلماني پارټي غونډه دراو بلي پاغه غونډه کې به پریکړه وکړو چې په تیر درو کلو کې مې څه ګټلې دي او څه مې بایللې دي په کار دي چې موږ په خپل کې سره کښینو او خپل ستونزې هوار وکړو او سنۍ ګډ حکومت بیل مشکل روان وساتو بل پلو ته د بلوچستان اسمبلی لخوا د صوبې و گورنر او صوبایي سیکرټري قانون ته یو خط لیکل شوی دی په کوم کې چې د سیکرټري قانون څخه غوښتنه شوی ده چې هغه د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد چې کوم تحریک عدم اعتماد راوړل شوی دی پر هغه د اسمبلی غونډه راوبلي په دې ترڅ کې په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی سیکرټر تارشا کاکړ د اکتوبر په 12 نیټه و مشال لیډو ته وویل چې د قانون له مخې په کار دی چې د اسمبلی غونډه د رواني میاشتې تر 19 نیټه پورې راوبلي دا په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت څخه نه ناراض غړو د اکتوبر په 16 نیټه د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد د خپلو وزارتو او سلاکاری څخه استعفا ورکړې وي او د اکتوبر په 8 نیټه د بلوچستان گورنر د درو صوبایي وزیرانو استعفاګانې منظورې کړې وي بل خوا ته د صوبې اعلی وزیر جام کمال خان په ضد د تحریک عدم اعتماد د وړاندې کولو وروسته د حکومت څخه درې ناراض غړو په کوم کې چې د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو په پخوانی د خزانه وزیر میر ظهور بلیدی او عبدالرحمن کتران شامل دی. اسلام آباد ته رسیدلی دی. دغه ډول د بلوچستان گورنر سید ظهور آغا هم د بلوچستان د اوسنی سیاسي مشکل د هوارولو په اړه په اسلام آباد کې د لوړ رتبه حکومتي سیاسي مشرانو سره د لیدو کتو لړۍ پیل کړې ده. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت څخه ناراضه 44 غړو د اکتوبر په 11مه نیټه د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد تحریک عدم اعتماد په اسمبلی کې جمع کړی وو او دوی غوښتنه کړې وه په کار دی چې د صوبې اعلی وزیر جام کمال خان د خپلې دندې څخه سمدلاسه استعفا ورکړي. وروسته د صوبې اعلی وزیر جام کمال خان په صوبایي حکومت کې د خپل اتحادي جماعت پاکستان تحریک انصاف د صوبایي صدر او صوبایي وزیر تعلیم سردار یار محمد رین سره لیدلی وو او دغه څخه د ملاتړ غوښتنه کړې وه. دلته زیاتره کارپوهان په دې باور دي که ناراض غړي د جام کمال خان په ضد دغه ډول تر اخره وخت پورې ودرېدل نو په هغه صورت کې دغه تحریک عدم اعتماد کامیابۍ سره مخ کېدلی شي. بل پلو ته د حزب اختلاف په وینا چې د اعلی وزیر د بدلولو لپاره دوی اوس ښکاره اکثریت ترلاسه کړی دی، ځکه چې د غړو د شمیر پر بنسټ د صوبې د اعلی وزیر په ضد د تحریک عدم اعتماد کامیابۍ لپاره د 3 غړو ملاتړ پکار دی او د دوی سره دا وخت 2 غړي ولاړ دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAAL
RADIO.
د سند حکومت د مرکزی حکومت غوړاندیز رد کړی چې وایي د اوبو د ویش د 1991 کال په لوزنامه کې باید ترامیم وشي. په مرکزی حکومت کې د اوبو وزیر مونس الهی د اکتوبر پر 11مه په کراچۍ کې وی غونډه ته ویلي د اوبو د ویش مسله به د مشترکه مفاداتو په کونسل کې پورته کوي، خو د سند حکومت وایي هغه کونسل د اوبو د ویش په اړه د پریکړې اختیار نه لري. نیاز علی خان معلومات راکوي.
دا سند او بخور وزیر جام خان شروع د اکتوبر په 12مه مشال ریډیو ته ویلي چې مشترکه مفادات کونسل د اوبو په ویش په تړون کې د ترمیم واک نه لري. یو وایي چې هیڅوک نشي کولی چې په دې تړون کې یو ټکی اضافه یا کمی وکړي او د ګټي شورا یا مشترکه مفادات کونسل واک نه لري چې ترمیم وکړي. د کال 1991 دغه تړون د 45 کال وروسته د ټولو صوبو په مرسته جوړ شوی و. موږ په واکه دا ډیره بدبخته خبره ده چې د ارسا کوم کار دی هغوی خپل کار نه کوي، دا له هغه رستو چې د پاکستان د اوبو د سرچینو مرکزی وزیر چودھری مونس الهی د اکتوبر په 11مه په کراچۍ کې د سن صوبی اعلی وزیر مراد علی شاه سره لیدل کړي او بیا په یو غونډه کې د اوبو د تقسیم لپاره د کال 1991 په تړون په اړه د یو بل سره خبري هم کړي. د سند اعلی وزیر ویان رشید چنل خوا په خپور شوی بیان کې وزیر اعلی مراد علی شاه ویلي چې سن حکومت وفاق څخه د اوبو د ویش د 1991 په تړون کې د ترمین غوښتنه رد کړي او ویلي چې د اوبو د ویش لپاره په خوانی تړون دی پښپړ ډول عملی کړی شي. په غونډه کې د اوبو د سرچینو مرکزی وزیر مونس الهی سن حکومت ته خبرداري ورکړي چې په مشترکه مفادات کونسل کې مرکزی حکومت په پاتې دریو صوبو کې اکثریت لري، نو دوی به دا اومني او د اوبو د تقسیم په تړون کې به ترمیم وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا حکومت له څو غړو سره هم خبري وکړو، خو د هغوی سره مو تماس اونشو. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی سردار حسین بابک بیا وایي
دا چې کوم 91 کې تقسیم شوه دی باغې باندې تحفظات هم شته او اسې هم دا موایدی یا دا قوانین کلونه پس قتل پکاري چې کله پکې د ترمیم ضرورت وي چې باغې کې ترمیم وشي او دوبو چې کوم زمونږ برخه ده نورې شوبې زمونږ اوبو سورې استعمالي، نو دا ویل شو چې تیر ډیر شو کالونه د شپګنیم سوا عرب روپو اوبو زمون نور یسو بی استعمالی او داغه قیمت یا آمدن منګل نرا کی.
بلخوا په پاکستان کې د اوبو د ویش اداري انډس ریور سیستم اتارټي یا ارسا ویان خالد ادریس رانا د اکتوبر په 12مه مشال ریډیو ته ویلي چې د اوبو په ویش کې لوی سوبې سره هم هیڅ زیاتې نکېږي او هرې سوبې ته د تړون سره سم اوبو ورکول کیږي. په کراچۍ کې د وفاقي اردو پوهنتون د ساينس د څانګې مشر ډاکټر ندیم حیدر وایي چې واځي په تړون کې د ترمیم سره په پاکستان پاکستان کې د اوبو کمی یا شخړې نشي ختمې دي. په کار دا چې نوی ډیمونه جوړ شي او د روان وخت لپاره اوبو جمع شي. په پاکستان کې انډس ریور سیستم ارسا په نوم اداره د هیواد ټولو سیندونو او موجوده اوبو د ویشلو اداره ده او ټولو ثبوته اوبو د کال 1991 د یوې معاهده یا تړون د لاندې ورکول کیږي. په دې اداره کې سلور واړه صوبی استازي لري او وار په وار هر صوبا د ارسا مشري کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. لند خبرونه له ملیحې امیرزاده اورو.
د پاکستان د اطلاعات او نشریات وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې د هیواد د استخباراتي ادارې مشر ټاکلو اختیار له وزیر اعظم سره دی. پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډه وروسته چودري خبريالانو ته ویل چې وزیر اعظم او د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا دوستانه تعلقات لري او داسې سګام به نه پورته کوي چې ورسره د کوم فریق عزت یا وقار ته تاوان ورسیږي. نوموړي زیاته کړه چې د ایس ای نوی مشر بل قانوني ضابطه کار سره سم ټاکل کیږي. په پاکستان کې پښتون ملت پال غوندونه وای وزیر اعظم عمران خان دې پر هغه بیان بخنه غواړي چې طالبان یې د پښتنو تحریک بلل دي. د کمی اسمبلی غړي محسن داوډ پرون په ټوئیټر باندې ویلي چې عمران خان پښتانه لترګرو سره پرتل کړي نو ځکه په اسمبلی کې قرارداد جمع کړي چې وزیر اعظم دې په دې خبره معافي وغواړي. په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي اقبال افریدی مشال ریډیو ته ویل چې د وزیر اعظم د خبرو هدف بالکل دا نه دی بلکې مخالفین یې دغه خبرو ته بل رنګ ورکول غواړي. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند د اکتوبر 14 په پیښور کې مفتی محمود کانفرنس کوي. د ګوند ویان عبدالجلیل جان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دوی د ګوند تر سوري لاندې کېدونکې جلسې ته د حکومت خلاف اپوزیشن ګوندونو تحریک پی ډی ایم مشرانو ته هم بلنه ورکړل شوې. بلخوا پی ډی ایم هم اعلان کړی چې د اکتوبر 14 په فیصل آباد کې او د اکتوبر 13 په ډیرا غازی خان کې جلسې کوي. اروپایي اتحادیه د افغانستان او گاونډو لپاره د شاوخوا 1 بلین یورو د مرستې اعلان کړي. د اعلان پر داسې مهال وشو چې طالبانو په قطر کې د اروپایي اتحادیه له چارواکو سره خپل لومړی نیخ په نیغه ملاقات وکړ. د مرستې مقصد په هغه هیواد کې د بشري ناورین مخنیوي هڅه کول دي. او د اسرائیل او متحده عرب اماراتو لوړپوړي سفارتکاران نن د اکتوبر 14 په واشنگټن کې درې اړخیزې خبرې اترې پیلوي. دا خبرې په داسې مهال کېږي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اداره هغه نه وخت پر مخ بوتل غواړي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر صدارت لاندې پیل شوی وو. دا هغه کوششونو مقصد د اسرائیل او خلیجي هیوادونو ترمنځ اړیکې عادي حالت ته راوستل وو.
مشال ریډیو لند خبرونه اوس په بل موجود و. جرمنی وزیر اعظم وايي هیواد یې لا هم د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته تیار نه دی. انګلا مرکل چې کاری دوره په ختمېدو ده پرون ویل تر هغه چې طالبانو ټولو کشرونو ته په خپل حکومت کې ځای نه وي ورکړی په رسمیت په ونه پیژندل شي. تر دې مخکې د قطر یو چارواکي هم ویلي وو چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ورته لومړیتوب نه دی. تفصیل په دې رپورټ کې ورو.
د جرمنی صدر اعظم وایي هیواد یې لا دې ته تیار نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني تر هغه چې دغه ډلې په خپل حکومت کې د ټول شمولي معیارونه پوره کړي نه وي. انګلا مرکل چې د صدر اعظم په توګه یې کاري دوره په ختمېدو ده پرون د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې رهبرانو ته تر وینا وروسته په یو کانفرنس کې دا خبرې وکړې.
د طالبانو حکومت ټول شمول نه دی. له همدې عمله د طالبانو د پیژندلو مسله په ایجنډا کې نه ده. په هر صورت باید خبرې وشي لکه څنګه چې اوس په زیاتې دودي جرمني له سمودې راهیسې له طالبانو سره په خبرو بوخت دي.
تر دې مخکې د نړۍ نورو رهبرانو هم طالبانو ته چې د اگست میاشتې له 15 پر افغانستان ولکاچینګ کړی ده د تورته پیغام ورکړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د تلیا میزان پر 14 لیوی فرانسوي راډیو سره په خپل مرکه کې ویلی وو طالبانو ته باید پیغام ورکړل سي چې د نړۍ له خوا یې پر رسمیت پیژندل شرطونه لري چې باید دوی ورته غاړه کشیږدي. د نوري هیوادونو ترڅنګ سلواکیا او ایتالیا هم ویلي چې دوی له لیواله نه دي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. دغه هیوادونو ویلي ګڼ داسې مسایل سته چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې مخاینه ولیدا چې یوې د شوزو جنو او نورو اقلیتونو په وړاندې د طالبانو چلند ګڼل کیږي. بل خو د قطر یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل لا هم په لومړیتوب کې نه راځي. مطلق بن ماجد القحطانی چې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې او د شخړو د حل د ځنګړي استازي په توګه دند لري، د خبره پرون سیشن به په دوه کې د سوفان پونو مرکز لخوا یوې رابلل سوي امنیتي غونډې ته وکړه. القحطانی زیاته کړه لومړیتوب په افغانستان کې روان بشري وضعیت، تعلیم او له دغه هیواده په آزادانه ډول د سفر کوونکو د تګ راتګ موضوع ده. بل خود طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د قطر په پلازمینه دوحه کې یو خبری کانفرنس ته ویل د دوی حکومت د نړۍ له ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي.
افغانستان د اسلامي نړۍ د وجود و مهمه برخه ده، همدارز موږ له غربي نړۍ او خلیجی هیوادونو سره، همدارز موږ له عربي نړۍ او خلیجی هیوادونو سره خاصې اړیکې غواړو. افغانستان نه غواړي چې په بهرنیو منازعو کې دخیل وي، بلکه وښ ټول لورته مثبت اړیکی غواړو.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوی میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه له لویدیځ څخه نیولې تر خلیج او سیمې پورې یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پر افغانستان د ولکې د چنګولو پر لسمه ورځ د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلی وو د ځینو هیوادونو له استازو سره دوی خبرې کړې چې د دوی حکومت به ډیر ژر په رسمیت وپیژندل سي. تیر شنبه او یک شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا استازو په خپلو کې د امنیتي مسایلو، د ترورزم پر وړاندې پر مبارزه او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس تر دغو خبرو وروسته وویل چې په قطر کې سوي خبرې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو معنی نه ورکوي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د افغانستان په تړاو د جی شل سرمشریزه د اکتوبر پر 12مه د ایتالیا په قربتوب جوړ شو چې په کې افغانستان سره د بشري مرستو ژمنه وشوه. د ایتالیا وزیر اعظم ماریو دراګي دا یو بریالي غونډه بدلې ځکه چې د خبره د افغانستان د ناورین د ځوابولو لپاره هر اړخیز بحث پکې وشو. د طالبانو حکومت له افغانستان سره د اروپای ټولنې د بشري مرستو د تازه اعلان هرکلی کړی دی. افغانستان سره د مرستې پر داسې وخت اعلان شوی چې په قطر کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی له اروپایي چارواکو سره خبرې کړې دي. تفصیل بیا هم زموږ د خبريال په دې رپورت کې.
د نړۍ د شولو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جی شل په پرونی آنلاین سرمشریزه کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا، امنیتي اندیښنو او له دغه هیواده په خوندي ډول د لویدیځ د افغان متحدانو د وټولو پر لارو چارو خبري وسوي. د پرونی سرمشریزي پر مهال اروپای ټولنې له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره د 200 میلیون یورو اجلوم راستو ژمنه وکړه چې هدف یې د هغه څه مخنیوي دی چې د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا واندرلن یو لوی بشري، ټولنیز او اقتصادي زوال وباله. د اروپای ټولنې اجرایات څنګه بیا د 300 میلیون یورو بشري مرستو ژمنه کړې چې پر اساسي خدماتو او افغانانو ته د خړو پر رانیول وباله غول کیږي چې په ټوله کې د دغه بشري مرستو اندازه 1 میلیارد یورو ته ورسیده. اروپای کمیسیون هیلمند چې په دې بشري مرستې سره د افغانستان له ثبات سره همکاري وسی او پرې نه شول سي چې د 2015 میلادي کال په څیر یو ور بیا اروپا ته د کډوالو جوپه مخه کړي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د بشري مرستو د پرونی اعلان هرکلی وکړ.
اسلامي امارت دغه کومکونس د افغانستان له خلکو سره کیږي او بي لایو زمرستي وي هرکلی کوي. رونتیا برخه بشپړ اطمینان ورکو د امرستي په ټول ان شاء الله د غزای پورز اسلامي امارت پورې اړه پیدا کوي او اسلامي امارت مسولیت لري په بشپړ رونتیا سره د امرستي خلکو ته رسیږي او اړو خلکو ته.
هغه هیوادونو چې د بشري مرستو ژمنه کړې ویلي چې دغه مرستې به په مستقیم ډول طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د بشري مرستو د ادارو له لارې به اړو کسانو ته رسول کیږي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې د جی شل ډلې د پرونی سرمشریزي کوربه و تر دې غونډې وروسته ویلي
ان جنرال کوستو میټینګ
په ټوله کې به زه دا غونډه بریالي و بولم ځکه زه باور لرم چې دا لومړی ځل دی مشرانو د افغانستان کډکېچ ته څوارخیز جواب ورکړی.
مولټی لاټرال الا کریزی افغانا
برخوالو هیوادونو ملګرو ملتونو ته دند وسپارل چې د افغانستان لپاره دغه بشري مرستې همجغې کړي. د اروپای شورا مشر اورزلا وان دیرلین پرون په ویلې کې ویلي ک طالبان غوړي دوامدار مرستې تر لاسه کړي، لومړی باید د اروپای ټولنې 15 شرطونه ومني چې د قانون حاکمیت او بشري حقوقو ته درناوی، په ځنګړي ډول د شوزو حقوقو ته، د ټوریزم د خبرېدو مخنیوي، د ټولنې له ټولو قشرونو سره د خبرو په نتیجه کې د یو ټولګډونه او انتقالي حکومت جوړول، خلکو ته د بشري مرستو رسول او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندي وتل چې ژوند یې په خطر کې دی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
زوښته مکمل مسلسل تعلیم ادارې باندې
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
په ننګرهار کې د ډیورن کرخې تپ سیرمه پرتو درو ولسوالیو کې د ډنګي ناروغۍ مثبت پیښې ثبت شوې دي. ځای ډاکټران وایي له دوی سره په کلینیکونو کې د ډنګي ناروغۍ د تشخیص لپاره کافي وسایل نشته. خلک په شخصي لیبرټریو کې خپل معاینات کوي. خو د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د ډنګي د مخنیوي لپاره سیمې ته روغتیایي ټیمونه لیږلي دي. تفصیل په دې رپورټ کې ورو.
د ننګرهار په دور بابا، لالپوري او مومندرې ولسوالیو کې د ډنګي ناروغۍ مثبتې پیښې ثبت شوې چې زیات کسان پرې تورخم، خارګوټي، تسیرمه، د دور بابا ولسوالۍ اړوند په ګوډوکو سیمه کې اخته شوې دي. ډنګي چې تبلرونکي وایرسي ناروغي ده، له یو تن څخه بل ته د ماشي په واسطه انتقالیږي. ځایي ډاکتران وایي که څه هم زیات ناروغان د ډنګي وایرس د تشخیص لپاره شخصي کلینیکونو ته ورځي، خو زیاتوي چې لا هم هلته په کافي اندازه وسایل نشته چې په بشپړ توګه په ناروغ کې د ډنګي وایرس معلوم کړي. یو تنځایي ډاکټر زیورامان وایي
دلته چې د ډنګي وایرس ټیسټونه هغه نشته، د لابراتوار نشته چې هغه وکړي. موږ حکومت نه درخواسته چې دا ټول دلته راوړي د خلکو لپاره چې وکړي. موږ دلته تا ټایفاید او ایم پی ټیسټ وکړو چې د انی بیا اراز علائم ته ګورو. بس هغه بس موږ د ډنګي علاج کوو. د ډنګي څه علاج نشته، د پیناډول ګولې دی او د پرسټامول دی. سره هغه ټمپریچر چلو شي بیا خیز انسان ته تکلیف نه. نور داسې علاج نشته دی چې پلانکای شي یا واکسین یا پلانکای دی لپاره.
ځایي خلک وایي خراب اقتصادي وضعیت لری پرته سیمه او د ډنګي ناروغۍ رامنځته کېدو اندېښمن کړي دي. د دور بابا ولسوالۍ د ګړوکو اوسیدونکو موینشا وایي
بیگان نه دل مټر سخت ملا خوږی او پخې مخږی دي او تبې ډېر سخت به بیگې خنۍ نه ولول. بیگې شپې نه دل مریض پر بل سره مړه تا ولګا نو د وېدې راکېږي.
په یان حال کې د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس عطاورمان پاتې وایي د ډنګي ناروغي د مخنیوي لپاره د ډاکټرانو یو شمیر ټیمونه ګمارلي او هڅه داده چې د ډېری خبرېدو مخې ونیسي.
دغه ناروغي د ننګرهار په درې ولسوالیو کې چې سنخي څرګند شوې ده چې تعداد یې ډېر کم دی. د رسنیو سره چې کوم تعداد شریک شوی چې تقریبا 15,000 پورې تعداد ښودل شوی، خو هغه حقیقت نه لري. نو د دې تعداد مجموعه 40 کسان دي چې په شپږ کې مثبت ختلي دي. نو د دې لپاره موږ صحیح ټیمونه آماده کړي دي. موږ صحیح تلیګلي موږ کور کړي، ان شاء الله مشکل نشته دی.
په ننګرهار کې روغتیا پالان وایي د ډنګي ماشه د نافاکو ډنشو او بول عمل پیدا کیږي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې که د کورونو په شاوخوا کې د نافاکو اوبو ډنډونه ولري، په هغو د خاورې واړوي او له دې ویروسي ناروغي دي ځانونه وژغوري.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د خوست د ایوب خیلو په سیمه کې د فوټبال هغه ټورنمنت چې د شپېتو لوبډلو ترمنځ درې میاشتې مخکې پیل شو، تیر ورځ نه وخته د همت لوبډلې په بریا پای ته ورسید. د سیالیو نندارې ته د خوست د مرکز ولسوالیو زرګونه کسان ورغلي ول. د ټورنمنت تابعه کوونکو ویلي له دې لوبې موخه د ځوانانو سالمه بوختیا او ورزش ته د خلکو هڅول دي. نور حال له نجیب الله لوخیل اورو.
د خوست د مرکز اړوند د ایوب خیلو په سیمه کې د فوټبال د شپېتو لوبډلو ترمنځ ټورنمنټ چې درې میاشتې مخکې پیل شوی و، د همت لوبډلې په بریا پای ته ورسید. پایلوبې ته د لکڼو منتخب لوبډلې او همت ټیم لاره موندلې وه، چې د لوبې تر پایه د لکڼو منتخب ټیم دوه او د همت ټیم درې ګولونه ووهل. په دې ډول لوبه د همت ټیم د اتلولۍ په خپلولو پای ته ورسېده. د لکڼو د ایوب خیلو د کلي اوسیدونکي وحید الله وحدت مشال راډیو ته وویل له دې لوبې موخه د ځوانانو سالمه بوختیا او د نشو پر ځای ورزش ته د ځوانانو هڅول دي.
په دا ټورنمنټ کې موږ تقریبا شپږ ټیمونه موږ سره برخې واخیستې وه، چې په دې کې د ننګرهار ټیمو لوبغاړي، د پکتیا ټیمونه موږ سره ګډون کړو. انشاءالله نن ورځ چې د فاینل ورځ چې د لکڼو منتخب ټیم فاینل ته وتله ده او د نصر الله جان خدمت ټیمو فاینل لوبې ته وتله ده. نو موږ د ټولو ځوانانو نه دا غاخ چې د نشي توکو نه لوس خولي او ورزش ته مخه کی.
د لکڼو د ایوب خیلو د جبه میدان پایلوبي ته د دې ولایت د مرکز ولسوالیو زرګونه نندارچیان ورغلی ول او نندارچیان به د خپل خوخي لوبډله په چکچکو او غرزیو تشویقوله. مدني فعال محمد کریم تاثیر وای سپورت د بشریت په منځ کې ګرانخ مینا او یوالې پیدا کوي.
لوبي د انسانانو ترمنځ مینا یوالې اتفاق پیدا کوي. موږ تاسو وینو دغه تا ډېرې کسان راغلي تماشې لپاره. د دې په لیدو سره دوی کې دغه جذبه، دغه احساس، دغه مینه پیدا کیږي چې کاش زه هم دغه میدان کې وای، ما هم دغه شهرت پیدا کړی وای. دا په څه طریقې سره کیږي؟ دا د ملګرو، د یو بل د تشویق، د ملګرو د یو بل د هڅونې په اساس دا کیږي.
په ټورنمنټ کې بیا د لوبډلو ورزشکارانو غوښتنه وکړه چې دوی ته د پدې سیمه کې یو معیاري لوبغاړی جوړ شي.
نوم یې بین الله روحان ده. که څه هم موږ ته مرکزي فدراسیون کومه خاصه توجه نه کړي، دا میدان نیواز دي خصوص په سطح نه بلکې د افغانستان په سطح تماشا لري. نو د دوی نه مغوښتنه هم دغه هله مې ده چې موږ ته باید فورا توجه وکړي د میدان په جوړولو کې.
په ایوب خیلو کې د ټورنمنټ د قربانو په اساس توپ یو تنظیموال ځوان سهار ګل د خوست او د نورو ولایتونو له ورزشکارانو مننه وکړه چې په دې ټورنمنټ کې برخه واخیسته.
احمد کلب لوبغاړو ته مبارکي ایم. اتل ولید ته مبارک وي او خپل لوبډلې ته یا لکن منتخب لوبډلې ته دا سیایم چې تاسو خپل کوشش وکړو فائنل ته رسیدل هم دا یقینا بریا ده. دا چې بریا د فائنل ګټلو کې ما قسمت نو برخه نه واغه بیل خبره ده.
په خوست کې د رزمي ورزشونو سربیره کرکټ، فوټبال، والیبال، نیزه بازی، کبډي، د اندام خکلا، هاکی، زغاستی، تیگی اچولو، جمناستیک، د معیوبین باسکتبال، خوسی او نوری لوبی دود دی او په دې برخو کې ورزشکاران تمرینو نکوی. د خوست د ورزشی اداره د معلوماتو پر بنسټ د یاد اداره په چوکاټ کې څلور دیرش فدراسیونونه فعالیت لري چې شاوخوا څلویښت زره ورزشکاران پکې په منظم ډول سپورتي تمرینونه کوي.
د خبریال رپورټ موریدو د خیبر پښتونخوا د لوبو محکمې او پاکستان کرکټ بورډ په د صوبې کې د سرکاري سکولونو ترمنځ د سکولز کرکټ لیګ په نوم د کرکټ لوبې پیل کړې دي. د محکمې په وینا په دې لوبو کې له ټولې صوبې څخه باندې څلور زره لوبغاړي برخه اخلي، چې ورڅخه به د پاکستان کرکټ بورډ لپاره د غوره لوبغاړو انتخاب هم وشي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټوریټ ویلي د سکولز کرکټ لیګ په نوم په دې سیالیو کې به درې سوه سکولونو لږ تر لږه څلور زره لوبغاړي برخه اخلي او د صوبې په اته شپېته مختلفو میدانونو باندې به یې پنځه سوه او پنځه اتیا میچونه ترسره کیږي او دا به په موجوده وخت کې د پاکستان تر ټولو لوی کرکټ لیګ وي. او د اکتوبر په اوومه نیټه یې په پېښور اسلامیه کالج لوبو میدان کې پرانسته شوې. په خیبر ضلع کې د دغه لوبو کوارډینیټر ایاز رضا اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې دغه کرکټ سیالیو لومړی مرحله میچونه دوام لري او ځای زده کوونکي پکې ډیره دلچسپي اخلي.
ټورنمنټ دلته په جمهور سپورټس کمپلیکس جاري دی او دلته لوکل چې کوم سټوډنټس دي ډیر زیات هغوی پکې مطلب برخه اخلي او په دې امید چې د دې نه ډیر ښه او تکړه لوبغاړي دو چې څنګه پی سی بي وایي چې یاره مونږ به د دې کې سلیکشن کوو. نو الله دې وکړي په ټوله صوبه کې شروع دی او بیا په ټوله صوبه کې خصوصا په قبایلي سیمو کې ډېر پدرس کې دغه روان دی. ریاض افریدی څوک چې د پاکستان کرکټ بورډ کوچ دی، هیډ کوچ دی د ضلع خیبر لپاره، هغه موجود وي. ډسټرکټ سپورټ آفیسر رحیت ګل ملاګوري ګراوند فریور کړی دی، او مطلب دا دی چې نور څومره ټیکنیکل سپورټس دی، محکمه تعلیم د دې لپاره خپل کمیټه جوړه کړې ده، په هغه کې د 19 ګریډ افسران دي، غواړي دا ټول چې دا ټورنمنت په خطرې کې باندې مخکې لاړ شي.
ایاز رضا اپریدی وایي چې په 2005 او 2008 کې هم د ټول پاکستان په کچه د سکولونو ترمنځ داسې سیالۍ شوې وي، او د پېښور ننګپورا سرکاري های سکول او د جمرود سرکاري های سکول نمبر 2 په کې کامیابی ترلاسه کړې وه.
د دې نه مخکې په 2005 کې دغه ایونت پاکستان کرکټ بورډ کړی و، او هغه په ټول پاکستان کې شوی و، او د ګورنمنت های سکول د ننګپورا ټیم د ټول پاکستان چمپیون ګرځېدلې، او دا غینا پس هغه ټیم بیا د پاکستان نمائندگی په سریلانکا کې کړی او په 2015 شپږم کې دا غینا پس دغه ټورنمنت همدارنګي په 2007 کې وشو، او په 2007 کې چې کله وشو نو ګورنمنت های سکول نمبر 2 جمرود اول د فاټا او بیا د ایبډ آباد ریجن چمپیون وګرځیدو.
د قبایلی ضلعو د لوبو د تنظیم فاټا اولمپیک ایسوسیشن پخوانی مشر شاید شینواری هم را سره د سرکاري سکولونو د کرکټ د غوسیالیو په اړه خپل تاثرات صدا سے شریک کړل.
ډیر ټایم بعد اس سکول لیول یو غټ ایونټس ارګنایز شو، خو سکول کې به لوی لوی ګراوندونه او گیم پیریډونه وو، نو هغه کې به ماشومان مشغولېدل، نو هغه ټیلنټډ او شوق به چې چا لرلو هغه به سپورټس طرف ته رجحان ډېر و. نو هغه تاسو ګورئ چې هغه پاکستان او انټرنیشنل لیول باندې ښه نمونه پیدا کړی دی، نو دا یو ښه اقدام دی. نو دا څه قسم ایونټس په کار دي، هغه کرکټ نه علاوه که فټبال وګورئ، که مارشل آرټس گیم وګورئ، که هاکی وګورئ، که والی بال وګورئ، پاکستان والی بال هم ډېر خو کبډی هم خواه، نو دا سکول لیول باندې دا ایونٹس ارگنائز کول پکار دی. انشاءاللہ چې گراس روټ لیول باندې هم دا شان کار روان شي، نو دا اولمپکس میډل او ورلد کلاس پلیئر به پاکستان د سکول لیول نه پیدا کړي.
د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټریټ ویلي دوی د قبایلی ضلعو په ګډون په ټوله صوبه کې د یونین کونسل په کچه هم د لوبو نوي میدانونه جوړوي، او د دې لپاره یې 4 بلیون روپۍ منظورې کړي چې په دې کې به 1 بلیون په قبایلی ضلعو کې خرچ کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
په افغانستان کې میشت شمالي وزستان کډوال وایي د غلام خان بندر لاره د تجارت لپاره خلاصه، خو د دوی پر مخ لا هم تړلې ده. دوی په خبره په تیره د خپلو ناروغانو میرامشاه ته د علاج لپاره په وړلو کې ستونزې لري. بلخوا د شمالي وزستان ضلع انتظامیه وایي په غلام خان بندر د خلکو د تګ راتګ لپاره د عملی او نور انتظاماتو په پوره کولو دوی بوخت دي. تفصیل له سیمه زمونږ د خبريال عمر وزیر په دې رپورت کې.
شمالي وزیرستان غ کډوال چې زربیازه به عملیاتو راهسه، گاونډي هواد افغانستان کې میشته دي، ګلامند چې په غلام خان بندر باندې چې د ضرورت پوره کولو او ناروغانو انتقالولو لپاره راځي، نو ورته په تګ راتګ کې ستونزې وي. دوی وايي په بندر د تورخم په سر تګ راتګ نه دی پیل شوی، نو ځلی انتظامیه لاړه د دوی شناخت او تصدیق کولو پس لګړې را اجازه کیږي. چې کله کله په ورځ انتظار وکړي. که دغه سهولت ورته زیات کړي نو ناروغان باید زر پاکستان ته راوړلی شي او راتلونکي کې په غلام خان قانوني تګ راتک پیل کړل شي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي محمد ګل چې د اوو کالونو راهسې افغانستان خوست کې میشته وایي چې ناروغ یې جوړ شي یا مړی وشي نو په غلام خان راتلو کې ستونزې وي. ذیلي انتظامیه چارواکي دوی په خپله مرسته میرامشاه او بنو روغتونونو ته انتقالوي، خو که قانوني عام تګ راتک پیل شي نو ستونزې به یې کمې شي.
غلام خان خلاصه تجارتي دو تاگر تاگ نشتا تاگر تاگ باند آئے مشتا غور تکلیف تھا مریضوں تھا وہ تاگر تاگ تھا مشتا عجل مریض بھی دی عجل مریض تھا یہ سہولت تھا پکے ملوی جی چھ امبلانس درو والی اور بیا دا گا مش یو کاس میں سر خلوص بھی یاد دی میرم شاہ اسپتال تھا ناکل کی مشتا ہلا دو چھ تجارتی پر خلوصا دو دے مش تاگر تاگ تھا نہ تو خلوصا لگا دے ترخام یا اسپین بول دا کیا بلا لیا رہے
خوست کې میش د شمالي وزیرستان اوسیدونکي احسان الله وایي چې د ګردې ناروغ دی. غلام خان تازي راځي چې میرامشاه یا بنو روغتون ته د درملنې لپاره ولاړ شي.
دسې ورځې کې چې مریض ګردې تکلیف لري غلام خان درسم ارسم لیار کې اجازه نه روکوي پاکستان ته چوړم میګدا وختنه دلیان میګته درکم د خپل سشل لکه ترخم کې چې میګار وخه وکړای شي چې وړي یا وړي کنه تجارتی ته خاصې خلص د تجارتی میټر سی ار سی مشکل نشته میګ غوړي چې عام خلک ته خلص شي ځکه چې ډیر مشکلات دي دا مشکل دې میګ دی پرال شي.
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر ځلې انتظامیه یو چارواکي وحید خان مشال ریډیو ته وویل چې د مرسیال کمشنر شاهد علي خان په هدایاتو دوی روزانه غلام خان تازی هلته ضرورتمن او ناروغانو ته انټری کړي سومره چې کیږي د خلکو ستونزو هوارولو هڅه کړي.
ڈپٹی کمشنر اور سسٹم کمشنر پہ حکم سارا چیکیم بارڈر بندے بھی مرونر سی ہدایتی چاہا پخ پل لیول بند میش بسر پوری ایمبولینس سے ریسکیو ایمبولینس سے میران شاہ اسپتال تارا ساوی اور چیکیم داس بھی مرون بھی چاہا مخش تاک گوڑی مسالہ بھی آگا شے میش پل بھرپور کوشش کی ڈپٹی سے پہ حکم سارا پشاور بنوتا ہے ترتیب جڑا بھی ہو اکثر تر بھی مرون علاج پہ میرم شاہ سے کی جی میرم شاہ اسپتال تا میش پخ پزات سر رساوی تو ورت پر جان سلا پداش شت تزیر چی
مرستیال کمشنر شاید علی خان وای چې غلام خان بندر باندې تجارت روان دی ورستر بلا پرخ کیږي دا مو خلکو تګرا تګلا پارا د بندر په خلاصولو باندې خبرې روانې دي څنګه هم چې عمله او نور لوازمات پوره شي نو دا تګرا تګلا پارا به هم پرانستل شي. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو